اور دن کو یوزل بیا ستڑے مشے دا مشال ریڈیو دیز شاہین بنیرے ما اوستاسو ہر کلے کوم بدی اوساتا پرون کی پ پختونخوا کی د ماسپخین سلور بجی شوی دی راځي چې د خبرونې په پیل کې د مجید بابر نه خبرونه وو.
مشال خبرونو سر ټکی په کراچۍ کې امنیتی ځواکونو ته حکم ورکړل شوی دی چې کله هم دوی برید کوونکي وسلوال وویني نو په ډزو دی وجني. نن په کراچۍ کې د تاوتریخوالي د پیښو څلورمه ورځ ده. په قبایلي سیمه کورمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات روان دي. په زرګونو خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکا سره خرابې شوې اړیکې په ښه کېدو دي. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي پیښې نن په څلورمه ورځ هم روانې دي. په دغو پیښو کې د وژل شوو شمېره څلوېښتو ته رسېدلې ده. په سیمه کې د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم په کراچۍ کې تعلیمي ادارې بندې دي، کاروبارونه تړلې شوي دي او د ترانسپورټ اتحادیې د سورلو د ګاډو نه چلولو اعلان کړی دی. تېر ماښام نامعلومه وسلوالو د سورلو په دوو ګاډو ډزې کړې وې چې پکې د چارواکو د وینا تر مخه لس کسان مړه او شل نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې یو کس مشال ریډیو ته وویل بلخوا په سیمه کې امنیتی ځواکونو ته حکم ورکړل شوی دی چې کله هم دوی برید کوونکي وسلوالو ویني نو په ډزو دی وجني. په تیرو څلورو ورځو کې په دغه ښار کې د شپېتو نه زیات خلک وژل شوي دي. په قبایلي سیمه کورمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستاني پوځ عملیات دوام لري. د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم په تازه پیښو کې درې وسلوال مړه او یو پوځي چوبل شوی دی. زموږ خبریال ته سرکاري سرچینو ویلي دي چې دوی د وسلوالو په ضد توپخانه کاروي او دعوه کوي چې دغې کاروایه وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغې عملیاتو له کبله په زرګونو خلک په کډه کولو مجبوره شوي دي. د دغه بې کوره شوي خلکو دپاره د حکومت له طرفه جوړ شوی د دورانو کیمپ په دورانو کیمپ کې ژوند کوي. یو کډوال مشال ریډیو ته وایي
غټ مسالہ د یازکی غسل خانه اوس پرې په کیمپ کې د غدو پر نه دی چوڑی شوی او غنه خطا د مسائل زکم دی الته د بوم مسالہ دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د خرابې شوې اړیکې اوس په مخ په کېدو دي. د دې وزارت ویان دی تحمیله جنجو تیره ورځ په یوې خبري غونډه کې ویل د اړیکو لا پیاوړتیا لپاره ستراتیژیکو خبرو اترو ته اړتیا ده. موږ له دې زیاته کړه موږ له دې انکار نه کوو چې د روان کال په پیل کې د امریکا او پاکستان اړیکې خرابې شوې وي، خو اوس دواړه هیوادونه د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي او په دې برخه کې ستراتیژیکي خبرې اترې ډېرې ضروري دي. دغه راز جنجو وویل چې له افغانستان سره هم د وروستي رامنځته شوي کړکېچ د ختمولو لپاره خبرې اترې روانې دي. اخوا په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر ویلي دي چې که څه هم د امریکا او پاکستان اړیکې له یو مشکل وخت څخه تیریږي، خو بیا به هم امریکا له پاکستان سره ترهګرۍ په ضد جنګ او د جمهوریت د پیاوړتیا په برخه کې مرستې جاري ساتي. نوموړي دا څرګندونې په پېښور کې د امریکا د نوي ټاکل شوي کونسلیټ جرنل میرمن میری ریچرډ د هرکلی درستوري ته کولې. د صوبای خیبر پختونخوا د افتونو د نظم د ادارې پی ډی ایم ای ډایرکټر جنرال ذوالفقار علی شاه مشال ریډیو ته ویلي دي چې داسې هیڅ قسمه نښې نښانې نشته چې بیا به د تیر کال په شان سیلابونه راشي. هغه وویل چې په دغه افواګانې صحیح نه دي. هغه زیاته کړه
رونو بایگانو خیندو دا ویل غوړم چې پریشانه ضرورت نشته. البته چې کم شین سر جوخت یخت علاقې دي هغه دې اسې ذهني طور سره پل بندای او پلان جوړ کی چې رقم ته اطلاع راځي نمنګ با سسبق او چرچر ته بزو.
د امریکا یو لوړ پوړی پوځي افسر مایک ملن ویلي دي چې د پاکستانی خبریال سلیم شهزاد د وژنې حکم د حکومت ځینې خلکو ورکړی وو. په واشنگتن کې د دفاع وزارت پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن وویل چې د سره داسې ثبوت نشته چې ترنه څرګنده شي چې د خبریال شهزاد په وژنه کې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی ملوثه ده. خبریال سلیم شهزاد د مئی په یو کم دیرشمه نیټه د اسلام آباد نه بې درکه شوی و او د ورځې پسې مړی موندلی شوی و. د مایک ملن په بیان پاکستان سخت غبرګون ښکاره کړی دی او دې ته یې غیر ذمه دارانه بیان ویلی دی. نن کینیډا په رسمي توګه په افغانستان کې د خپل مشل د پای ته رسولو اعلان کړی دی چې دوی په افغانستان کې خپل میشتو اكونه خپل هیواد ته ستنوي. کینیډا د سرتیرو په لحاظ په افغانستان کې شپږم لوی هیواد دی چې خپل سرتیري دغه هیواد کې ځای په ځای کړی دی. د 2002 کال د هسي د کینیډا 155 سرتیرو افغانستان کې د ژوند له لاسه ورکړی دی. کینیډا به 2,350 سرتیری دغه هیواد نه وباسي او نور 950 سرتیری به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره دغه هیواد ته لیږي. د مصر د قاهرې ښار په تحریر سلور لاري ده کې په زرګونو مظاهرچیان راغونډ شوي دي. دا خلک په نننۍ پراخو مظاهرو کې د ګډون لپاره راغونډ شوي دي چې مخه یې د واکمن پوځي کونسل نه غوښتنه ده چې په دغه هیواد کې د اصلاحاتو رفتار دې تیز کړی شي. بلخوا د دغه هیواد د پولیسو چارواکو ویلي دي چې دوی هیڅ اراده نه لري چې په مظاهرو کې مداخلت وکړي، خو حکومت مظاهرچیانو ته خبرداری ورکړی دی چې باید دوی پرم نه وسی. او وروسته خبر ده چې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی افسر وویل ایران په عراق کې له شیعه اورپکو سره خپلې مرستې زیاتې کړې دي او دوی ته پرمختللې وسلې ورکوي. ادمیرال مایک مونن وویل ایران په 2003 کال کې پریکړه وکړه چې له شیعه ډلو سره به خپلې مرستې بندي کړي، خو اوس یې بیرته دغه فعالیتونه زیات کړي دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې متاسف لپاره دغه راپورونه راوړي. کراچی کې د تشدد په پیښو کې سلویخ کسان وجل شوي دي او خار کې سړکونه تړلې پراته دي.
پرونه راته نه تقریبا یو 500 گاډو باندې فیرینګونه وشو په کې خلکو لګي دو نو هغه وجه خوف ده نن تقریبا گاډي ټول ولاړ دي.
د مومندو به کور شوي خلک وایي دوی امن جرګې جوړول نه غواړي. د دوی غوښتنه یوازې امن ده. پوځ ادا کړی دا چې په کورمه کې په روانو عملیاتو کې درې وسلوال وجلی دي او د امریکا د ګډو ځواکونو مشر مایک مولن ویلي د خبریال سلیم شهزاد د وجنې اجازت د پاکستان حکومت ورکړی وو. د دې سره تړلې د سیمې او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. زمونږ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راځو زمونږ لومبی راپور ته چې کراچۍ کې د تشدد د پیښو په اړه باندې دی. کراچۍ د پاکستان لوی تجارتي او کاروباري ښار دی. په دغه ښار کې د تاوتریخوالي پیښې نن په څلورم ورځ هم دوام لري او د تازه راپورونو تر مخه د تشدد په پیښه کې سلویخ کسان وژل شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل ظفر کریمی راکوي.
د تشدد په پیښو کې تیر مازیګر هغه وخت زیاتوالی راغی کله چې نامعلومه کسانو اورنګي ټاون، عبدالله کالج او میټرو سینما سره نږدې د سورلو دوه بسونو باندې ډزې وکړې. د سیمې پولیس وایي په دغه پیښه کې 11 کسان وژل شوي او 13 نور زخمیان شوي دي. د ژغورنې ادارې ایدي ویاند انور کاظمی په وینا د دوی امبولانسونو د تیر مازیګر راهسې د 18 کسانو مړی د ښار بیلابیلو هسپتالونو ته وړي دي. د بدامنۍ په پیښو کې 8 گاڑی هم د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوې دي. د کراچۍ د ترانسپورت اتحادیه مرستیال مشر سید محمود افریدی مشال رادیو ته ویلي دي چې د خراب حالاتو له وجې نن دوی د گاڑو نه چلولو فیصله کړی ده.
کراچۍ حالات چې کوم روان دي پرونه راته نه تقریبا 500 گاڑو باندې فیرینګونه وشو په کې خلکو لګي دو نو هغه وجې خوف ده. یو د ترانسپورټرانو او ډراورانو هم کلندران دي هغه په نو د هغه وجې ور سره سره چې دا متحده قومي موومېنټ مطلب کوم ریلی اعلان کړی او بیا سوګ اعلان وکړلو هغه وجم کې دي شغې نه پہلا یو پورا شهر کې دا وجم کېم ډېر زیارتار اعلان کړي نو هغه وجې دی واجې نن تقریبا گاډي ټول ولاړ.
د کراچۍ د سوداګرو د اتحادیې مشر عتیق میر نن په ټول ښار کې د دوکانونو بند ساتلو اعلان کړی دی. هلته بیا د کراچۍ یونیورسيټي ښار کې د اخوډب د پیښو له وجې نن تر سره کېدونکو امتحانونو تر نامعلومې مودې پورې ځنډولې دي. د اورنګ ټاون د سیمې خلک وایي بیګاش په هم د ډزو اوازونه راتلل.
زموږ غوډل لکه ماشومانان هم ځخمیان شوي دي او درې مورز د بجلی نشته ری اوبه نشته ری خلکو ته شدیده پریشانی ده. گولے وری گی خلق بڑے ٹینشن کے رہے اور پریشان ہو تو ابو دلاسا ہوں پریشانی ہو تو بجلی دلاسا ہوں پریشانی ہو تو گولو دلاسا ہوں پریشانی ہو
دور وجن ادارہ وائی نن سہر نہ معلوم کسانو علی گڑھ بازار کے دے کپڑے دکانوں تو اور لگا والے دے چلو جی لگ تر لگا پنجل لس دکانوں سوزی دلی دی خار کے دے بدمنی دے زیت شو و پیخو پزد ایم کیو ایم ڈلے نن پخار کے دے ویر دورزے دن منزلو اعلان کڑے دے او ویلی دی چ دے دوی دو گون پارلیمانی غڑی با دے کراچی پریس کلب مخته احتجاج کوي او بیا و تر وزیر اعلی ہاؤس لریون کوي خار کے امن و امان مسئلے دے حل پ مخا دے داخلہ چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچی دے راغلے دے تیرش پا دے وزیر اعلی قائم علی شاہ او رحمان ملک پ مشرے کی غونډه شوی چې پکې د پولیسو او رینجرز واکونو مشرانو هم ګډون وکړو غونډه کې رینجرز واکونو ته د نور واک ورکولو فیصله شوی او هدفي وجنو کې د ککړ عناصرو د لیدو سره سم په ګولۍ د وشتلو حکم شوی دی د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلی چې کراچۍ کې یې د شرپسندو په ضد عملیات شروع کړي دي د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن ویلی چې په دغو عملیاتو کې پولیسو یو شمېر قاتلان نیولي دي
20 افراد کو حراست میں لیا ہے اور اوور آل 3 دنوں میں 102 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا
شرجیل میمن وہی نن مشپگش کسان نیولی دی درے ورځو کې مو یو سل دو طرح گر نیولی دی دے پیخو کې دو ټولو نه زیاته متاثر شوی سیمه اورنګی ټاون دا هلته مو د پولیسو او رینجرو شمیر زیات کړی دی د یادونه وړ دی چې کراچۍ ښار کې د تشدد د پیخې د نهه د ورځې راهسي شروع شوې دي چې لا هم په مسلسل توګه روانې دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
کراچی کې د امنیت تازه صورتحال د ظفر کریمی راپور موریدو کراچی کې د تشدد زیاتره پیښې د اورنګی ټاون په سیمه کې رامنځته شوې دي د سیمې خلک وایي چې د تیرو څلور ورځو راهیسې د سخت مشکل سره مخ دي د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی دغه سیمې ته ورغلی وو او د دغه سیمې خلکو سره یې خبرې کړې دي چې اوریدو ته موږ تاسو را بولو
سوپ تم تپوس لنگا راغلے او دل دکې مت علاقې وسم تاسو دا وازو نه اوري چې فایرینګ جاری ده تقریبا سلورم ورځ دا ټول پښتانه دي بالکل زم چې کوم دکانو کې سٹاک راشن هغه ختم شلو واش وي وسو په دالونو پدې نه دی خو چې سم میلاو شي ایسوم نه میلاوي کې دکانو کې راشن هم ختم شوی دی وړو ختم شوی دي خلک دې پورې راغلي چې چاول به پخو او چاول هم ختم زموږ د شدید تکلیف دی وسم د بازار دغه ریخي چې درې مسلورم ورځ دا نو علاقې خلکو ته ډېر سخت شدید تکلیف پریشانی ده عوام خو د پہلے نه خراب دی معاشی طور باندې د رزق پہلے نه مطلب د روزي ګټي او ماښام یې خوري نو عوام بس ہوگی عوام کے خود جذب نہ رہ پاتی شہر ختم دی ہے نا اور بیا کہ اورز دو تری چھٹی راشی زوم کی یقینا د لوگے نہ بم بڑا شی پکتا
جو سوئی خلق کم کم سے تزی پیدل پیدل کم کم سے زال اللہ دا خوراک بندوبست کے ارادے ہو تے خلق خود سے لے او کر دا خوراک سستے ہو نہ پیسے ہو سر ہم نشتے سو ہوئی بھائی دا خلق دا سوت اور پکار دا حکومت ناکام ہے حکومت دے فوج راو لی کہ اس پہ یو منٹ کے حالات سمے گی ولے سمے گی پسوا کے دے حالات سمے دے شو پر کراچی کی دن سمے گی زبن تو وسائل ہو نے دیکھل کو قبضہ دا او بیا لازم ہوں تسکری کی خی لا خو ناجائز دا تے انڈیا نہ راغلے خلق دے من پاکستانی نہیں واسل زمن خپل سمکر دا جائیداد دے زمن کی دوسری
دل تو کو ہر موضوعان چھ کم ہم ایشو ہوشی دا ماجر طرف نہ سے مڑی ہوشی یا چھ تو بلی لا کو کیم سے صورتحال پیدا شین اور ٹول نہ مخیر ماجر آبادی نہ کسان نہ شین او زمن کو کورون باندی دا بلٹ تھی پری کے غٹ اسلے استعمال کی جیتری والا نو سرکاری اسلے دا ٹول زمن کا کورون باندی راجی اور پتی کے زموں کا یعنی طرف نہ پختانہ ڈیر نقصان کی دیا اور ٹول آ خلق تھی رکشا اور مزدوریا نکل ٹول پکورون کے یوزی کے بنشی ہوئی دی وہ تھی نشی دوسری طرف نہ کنٹینیو وس باندھتا سو بڑے وقت کے نہ آواز آ رہی دڈو جو اور دگا کنٹینیو دگا شانتی چل رہی ہے
تب بوجھ حالات خراب تھی اب دی دا واڑی چھ کراچی باندې قبضہ ہو کی اور دگا غریب عوام چھ دی کرکشے والا دے کہ ٹیکسی والا دے کہ مزدور کار دے دا کسان پکے تباشو برباد چھو نوز مردہ حکومت نہ دا درخواست کو چھ برائے مہربانی زمر د پار دی حفاظت سے ذریعہ جوڑے کی کزریا نہیں بیا د خیبر پختونخوا د مانا د مشران سخا او دا گو خلق سے زمر درخواست دی چھ زمر امداد وکئی کزمر امداد نہ سے کوالی نو بس دا اعلان وکئی چھ بھائی مجھ تچ سکار پتہ سو بان سکوی اگے دی کوی چھ وست دا اوور دا اصل چوک استعمال ما تا وے دا دا اصل چوک استعمال دا اصل ہا خلق استعمال چھ د دې سر د حکومت سپورٹ یا سرکاری اصل دا سرکاری کم کنٹینر چ راگی واسلہ پکی واگا چھ شوی دی هغه اصله اوس پر د غریب عوام باندې استعمالي شته ګورې رب شي ورا دی یا ټکسي ورا دی یا مزدور کار دی او ما دغه څه دغه د دې ګروپ څخه چې متحده دی د دې سربرات څه ما دغه دی درخواست دی چې پر دې غریب عوام باندې یو دغه وکړه هم وکړه دا ټول د دې طرف څخه دی دغه شانه باندې استعمالي ګوره ته دا وکړه تومره کټه کوي دا ما راوستو د پاره وسنه پولیس کار کولای شي نه رنجز والا کار کولای شي یب شي دی راولي او کې یب شي نه یو پوج دی ضرور په دا من د پاره راسي او هغه من کای مواله شي د دې خلاف دی مانا کاروای او سي څنګه کاروای ګور تا ورې دی دا دې دې په کومل باندې کې امر ته ورته ورنه ناس یو ایان پریشان دا مزدور کار خلک
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوز ادا کړی دا چې په کورم ایجنسی کې په روانو عملیاتو کې درې وسلوال طالبان وجلی دي ولې د خپلواک سرچینو نه دغه ادعا او سپیناوی نه ده شوی طارق ورغزه نور حال راکړي
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د وسلوالو پر خلاف فوزی اپریشن دوام لري په تازه پیښو کې درې وسلوال مړه او یو عسکر زخمی شوی دی حکومتي سرچینې وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د توپخانې استعمال په وجه په سیمه کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده سرچینې وایي چې د مرغان دره په سیمه کې د وسلوالو په ټکانې باندې ګوله رغورځېدو له کبله درې وسلوال مړ شوي دي خو له بلخوا آزادې سرچینې په پیښه کې د وسلوالو د مړو تصدیق نه کوي د دې سره د وسلوالو لخوا د مزاحمت وروسته په تو سیمه کې د حکومتي سرچینو تر مخه یو بل عسکر هم زوبل شوی دی حکومتي سرچینو تر مخه د عسکرو د زوبل کې دوه شمیره دریو ته ورسیده بلخوا په سیمه کې د وسلوالو پر خلاف فوزی عملیاتو له کبله زرګونو خلکو خپل کورونه پرېښودلې دي او خواو شاو سیمو په طرف خپلې کډې وړې دي د اپریشن په وجه بکوره شوي خلکو دپاره په تیندو سیمه کې د حکومت لخوا اسانتیاوې ورکولو دپاره یو کیمپ جوړ شوی دی سپکې د پولیټیکل انتظامیې تر مخه دورانی په نامه دغه کیمپ کې تر اوسه شپږ سوه پورې خاندانونو خپل اندراج کړی دی ځایي خلکو وایي چې په کیمپ کې د سهولتونو د نشتوالي په وجه بې کوره شوي خلک په سختو مشکلاتو کې دي د سیمې نه یو کس مشال لډیو ته په دې حکلا څه داسې وویل
غټ مسله ده یوازې کې غسل خانې اوس پورې په کیمپ کې د غدو لپاره نه دي جوړې شوې او هغه نه خطا دویم مسایل چې کوم دی هلته د اوبو مسله دی او اوبو څه دی یوازې کې په ټیکټرو کې راوړي ده ټنکیانو کې خو هغه اوبه څه دي لکه ضرورت هلته زیات دي او بلویږي کم
د دې سره یو بل کس په کیمپ کې د بیکوره شو خلکو ته د حکومت لخوا سهولتونو په حق لا زیاتوي
زه پټان عبدالخالق د کورم ایجنسی میر بخ سره تعلق لرم دا مطلب کو چې اوبو اوبو سره د اوبو یو سپی یو صحیح طریقې کار دی جوړ شي دا نه سو اوبو سره پر اړول یو ته مه
په کیمپ کې د بیکوره شو خلکو د پاره د تنظیماتو په حق لا مونږ چې کله فاټا ډیولپمنٹ مینجمنٹ اتارٹی د ادارې له طرفه د کیمپ منیجر ضیاء الرحمن کو کی خیل سره خبرې وکړې نو مشال لډو ته صدا سے اوئل
یو بو تکلیف جی دل ته واقعي بالکل شته خو دې پر موږ دعا د کویان سٹارټ کړی ان شاء الله او ډیر زر به دا کمپلیټ شي موجوده موږ داسې کار کړی دی چې دوا ټینکر هم اغستې دي او په دې کیمپ کې ولاړ دي او یو بو دا مشکلات چې کوم دي دا پوره کوي بدرومونه خو دا موږ پولیټیکل ایڈمنسٹریشن په تھرو باندې جوړ کړل خو فنډینګ مې ته ایف ڈی ایم اے کړی دی
خلک د متعلقه چارواکو څخه غوښتنه کوي چې بنیادی ضرورتونو ورکولو دپاره په کیمپ کې کوټلي ګامونه واخیستلی شي ځایي خلکو وایي چې د اپریشن په وجه د منځني کورم ایجنسی نه اوس هم د خلکو د راوتلو سلسله جاری ده او انتظامیې تر مخه د بېکوره شوو خاندانونو شمېره د شپږ نیم زرو نه زیاته شوې ده طارق ورغزه مشال رډیو کورم ایجنسی
مشال ریڈیو د مینی او رنا زیر پاکستان کې د مرکزی حکومت د پیټرولیم سکتر او سی این جی اسوسیشن ترمنځ کېدونکو مذاکرات د ناکام کېدونکو وروسته د اسوسیشن صدر غیاث پراچا ویلی دي چې نن د ایگزیکټیو کمیټې په اجلاس کې بعد حکومت پر ضد کېدونکو احتجاج نیټه وټاکل شي په مذاکراتو کې د اسوسیشن لخوا څرګندل شوې دي چې په نه پوره کېدو یې سی این جی اسوسیشن د احتجاج فیصله کړې ده او د اسلام آباد نه د احمد الله پراپور کې
په ملک کې د سی این جی په قیمتونو کې د اضافه او لوډ شیډنګ په ضد آل پاکستان سی این جی اسوسییشن په ملکی کچ د احتجاج کولو اعلان کړی دی. تیر ورځ د سی این جی په قیمتونو کې د اضافه نه کولو او لوډ شیډنګ وخت را کمولو په حق لا د پټرولیم سیکرټر محمد اعجاز چودھری او آل پاکستان سی این جی اسوسییشن ترمنځ مذاکرات وشو. د مذاکراتو وروسته اسوسییشن صدر غیاث پراچا ویل چې حکومت سره مذاکراتو کې موږ خپل دوه شرطونه ایښودي وو، یو خدا چې نه خو د سی این جی په قیمتونو کې اضافه وکړي او بل د سی این جی لوډ شیډنګ د دونی مورزو په ځای ایونی مورز کړي. ولی حکومت زمنګ دواړه شرطونه ونه منل او نه صرف سی این جی قیمتونه د 850 روپو نه تقریبا 80 روپی کیلو تر سوال غواړي، بلکې سی این جی لوډ شیډنګ دورانیا د دونی مورزو نه راکمولو ته هم تیار نه دي.
پمل کې د پېټرولو ګرانېدو سره اولس دومره نه متاثر کیږي څومره چې د سی این جی ګرانېدو سره دوی ته زیان رسي، او دا حکومت د مل غریب اولس هیڅ پروا نه ساتي. د سی این جی په نرخونو کې د زیاتوالي نه کولو او لوډ شیډنګ دورانی کمولو لپاره زموږ حکومت سره مذاکرات ناکام شوي دي. هغه د سی این جی قیمت 80 روپۍ کیلو کول غواړي، کوم چې موږ ته بالکل نه دی منظور.
پراچا وایي چې په ملک کې د سی این جی په نرخونو کې زیاتوالي سره نه صرف د سی این جی سټیشنونو مالکانو کاروبارونه په ټپه ودرېږي، بلکې غریب اولس، ټیکسی ډرایوران او ترانسپورټ شوبې سره تړلي خلک به ترې هم متاثر شي. ټیکسی ډرایوران او ترانسپورټ شوبې نه تعلق لرونکي خلک وایي چې حکومت دې نرخونو کې اضافه نه ډډه وکړي.
نو کله به ګیس هفته کې دوه پیرې بند وو، اوس درې ورځې مکمل بند کړی. یو دا مورد چې ګیس ګرانېږي، چې ګیس ګران شي نو موږ به بیا نور کم طرف ته ځو. هر ورځ کله بجلی ګرانېږي او کله ګیس ګرانېږي، غریب له زور راځي، نو غریب چې به کم ځای ته ځي.
زما نوم مزمل دی، پېښور او اسلام آباد لین چلو. مکه منګا 190 روپیا کری هغه اوس حکومت پیسنجر کې اضافه کوي، نو دا ډېر ظلم دی چې دا اضافه کوي. نو موږ به راته میخ پلت کری جنن دوه نیمو ستا رسو، او حکومت له پکار داری چې په دې باندې غور وکړي او دا زیاتې نه.
کله چې مشال ریډیو پېټرولیم سکتر سره د سی این جی په قیمتونو کې د ممکنه اضافه په حق له تماس نیولو هڅه وکړه، نو دفتر کې موجود نور عملی ویل چې سکتر سه په میټینګ کې مصروف دي. دی وروسته چې کله مشال ریډیو د پېټرولیم او قدرتي وسایلو د پارلماني سکتر او قومي اسمبلی ممبر محمد طارق خټک سره د خبرو اترو کوشش وکړو، نو د نوموړي سیکرټري وینا وا چې طارق خټک د سفران په یو میټینګ کې مصروف دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
mashalradio.com.
په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر ویلی دی که سهم د امریکا او پاکستان اړیکې له مشکل وخت څخه تیریږي، خو بیا به هم امریکا له پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د جمهوریت د پیاوړتیا په برخه کې مرسته جاري ساتي. نوموړي دا څرګندونه په پېښور کې د امریکا د نوي ټاکل شوي کونسل جنرل میرمن میری ریچارډ د هرکلی دستور ته کولې. تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو.
په پېښور کې د امریکا نوی کونسل جنرال ماری ریچارډز ته د هرکلی ویلو په دستور کې د امریکای سفیر کیمرن منټر ویلي دي چې دا وخت د پاکستان او امریکای ترمنځ اړیکې د یو مشکل وخت نه تیریږي، ولې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې او پاکستان کې د جمهوري حکومت د مضبوطولو لپاره امریکا غواړي چې د پاکستان سره دوامداري مرستې وکړي او غواړي چې د پاکستان د حکومت او لس سره خپلې اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. امریکایي سفیر کیمرن منټر خپل وینا کې زیاته کړه چې د امریکای حکومت په قبایلي سیمو او ملکن ډیویژن کې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د عام ولس او د پاکستان د امنیتي ځواکونو د قربانو ستاینه کوي، او وی ویل چې د پاکستان ولس په خپل هیواد کې د امن په ځای کولو او جمهوریت ته د ودی ورکولو لپاره ډېری هڅې کړې دي، او په دې هڅو کې دوی ته د امریکایي حکومت مرسته هم حاصله وه. هغه وویل چې پاکستان د امریکې یو ملګری هیواد دی، او د ترهګرۍ په ضد جنگ سره سره امریکا غواړي چې د پاکستان سره سیاسي، اقتصادي او سماجي اړیکې نورې هم ټینګې کړي، او هم په دې بنیاد امریکې په قبایلي سیمو کې یو مر د پرمختګ پروژو کې د پاکستان سره مرسته کوي، او تیر کال په خیبر پختونخوا کې د راغلي سیلابونو په وخت امریکای د پاکستان سره د زړه د اخلاص مرستې کړې وي. د امریکای سفیر کیمرون منټر په دې خبره ډیر زور ورکړو چې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د پوز او حکومت کامیابی د امریکای هم کامیابی ده. په دې دستور کې د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور، د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین، د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو او د پولیس او ملیشا ځواکونو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. په دې موقع د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور په پېښور کې د امریکای نوی ټاکل شوی کونسل جنرال ډاکټر ماری ریچارډ ته پېښور ته پراتګ هرکلی وویل او هوډ یې څرګند کړو چې د ترګرۍ ځپلي او سیلاب ځپلي د صوبې د ولس سره به د امریکای حکومت خپلې مرستې نورې هم پیاوړې کوي. دستوري ته خپله وینا کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور وویل چې امریکا د پاکستان نه د ترګرۍ په لړ کې په بیا بیا د ډومور غوښتنه کوي، ولی د ترګرۍ له وجې چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې کوم انفراسټرکچر یعنی سرکاري ودانۍ او پولونه او سړکونه تباه شوي دي، د هغې د بیا ودانۍ لپاره هم د ډومور په بنیاد زیاتې مرستې پکار دي. سینیئر صوبایي وزیر دستوري ته خپله وینا کې دا هم وویل چې د وروستو ورځو کې په بردیر کې د افغانستان نه وسلوالو بریدونه کړي دي او په راروان وخت کې دي دغه بریدونو د مخې نیولو لپاره ګامونه پورته کړي شي. په پېښور کې نوی ټاکل شوی د امریکای کونسل جنرال ماری ریچارډ دستوري ته خپله وینا کې وویل چې د پېښور کونسلیټ په دې فخر کوي چې د خیبر پښتونخوا او فاټا سیکرټریټ سره ډېرې ښې اړیکې لري او غواړي چې په راتلونکي وختونو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د اعلی چارواکو سره د سیمې د پرمختګ لپاره دا اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ایم اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
او سرزو د پاکستان خیبر قبایلی سیمې ته چرته چې د باړې تحصیل په ځینی علاقو کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو لخوا د ګرز بندیز اعلان شوی دی. د ګرز بندیز په نتیجه کې ځایي خلک د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ شوي دي. نور حال فرهاد شینواری راکی.
د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د کال 2009 د نومبر د میاشتې 14 نیټې نه د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر ضد روان پوځي عملیات لا هم دوام لري. په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي چې نه یوازې پکې دوی یو بل ته مرګ ژوبلا اړوي، بلکې ولسي وګړو ته پکې هم په لویه کچه مرګ ژوبلا اوښتې ده. په دې سیمه کې کرفیو وي او اوس هم پکې ټول بازارونه، تعلیمي ادارې او روغتونونه بند پراته دي او د سرکاري سکولونو د ورانولو، د خلکو د تختولو او د هدفي وژنو لړۍ پکې لا هم دوام لري. په دې حق لباندې د باړې سیمې یو څو تنه مشال ریډیو ته وایي
د مونږ نوم هو ترابلیدو، د کوم سه پوي سره تعلق لرو او د دې سره د عام د وړو کې موسم نه ون سات بوډا پورې اومدا سه زنانا چې کمې دي دا غي ټول لا خپل خپل ځای باندې تکلیف ورسېدل دی.
ما نوم سید الله او کومه کا خل سره تعلق لرم. نو زبتا دا ویم چې کا مشکلاتو خبر شي نو داسې مشکل وزویم چې نه چغه په مونږ باندې راغلی نه هغه کې وزه ته چې کا بچي د خوغه سکول لاړو، کا مریض دی دغه ژوند لاړو، کا بوډاګان دي چې کم دي اغه نه اغه سهارا لاړه، لکه دا اپریشن دی وجه نه لکه لارې بند دي نو په وخت باندې مونږ خپل مریض نشو رسول نو ظاهر خبر چې ژوند وسی هغه ذمہدارم دي مونږ متاثر شو چې د شپې په ټایم مونږ راوځو خپل بیٹره ټار چې کم دي هغه مونږ نشو لګولای، ځکه چې دا کیمپونه دي ملشي کیمپونه دي نو هغه ځنه هغه په مونږ باندې بیا فایرینګ کوي نو هغه خپل غنم او جوار چې کم دي ځان لوي چې کار خپل هغه مونږ ځان نشو کولای.
د باړې سیمې خلکو د ستونزو په حق لمو چې کله د باړې تحصیل مرستيال پولیټیکل ایجنټ ریحان ګل خټک او په پیښور کې د پوز د اطلاعاتو ادارې یا ISPR یو چارواکي میجر فضل سره رابطه وکړه نو دوی په دې حقلا د څه قسم رای ورکولو نه ډډه وکړه. دا چې په باړه کې د دومره اوږدې مودې راهسې روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې اهداف ولې پوره نشول او دا کوم ډول عملیات دي، په دې حکله مو چې کله د سیاسي چارو کارپوه او د فاټا پخوانی سیکرټري بریګیډیر محمود شاه نظر واخیستو نو دوی صدا سي رای پرې راکړه.
زما په خیال دا چې کوم عملیات دي د نوم خدا سي مضبوط ورکړي دي، خدا سي مضبوط عملیات نو، لیکن اندلته کې دا سي عملیات لکه څنګه چې په سوات کې شوی دی یا په جنوبی وزیرستان کې شوی دی چې د هغې لپاره باقاعده فوج راغواړي او بیا یو ترتیب جوړ کړي او هغه پلان جوړ کړي او هغه وکړي. زما په خیال دا هغسې عملیات نه دي او دا محدود آپریشن دي او زما په خیال د دې نتیجې محدود دي. لکه اوسه پورې پورا امن یا د حکومت چلته کې کم ریټ دی هغه نه دی مضبوط شوی.
د باړې سیمې خلک وایي چې په دې سیمه کې دی زر تر زره اهداف پوره کړی شي او دغه سیمه دی د وسلوالو څخه پاک وګرځول شي او په باړه کې دی امروزه ژوند بحال کړی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
طارق قرقزی، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی.
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو. بنو
په پختونخوا کې د ماسپخین سلور نوی بجې شوی دی. راځي چې د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اور.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي پېښې نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. څلوېښت کسان مړه، یو شمېر نور ژوبل شوي دي. کابلي سیمه کورمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات روان دي. په زرګونو خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکا سره خرابې شوې اړیکې په ښه کېدو دي. د امریکا یو لوړ پوړي پوځي افسر مایک ملن ویلي دي چې د پاکستاني خبریال سلیم شهزاد د وژنې حکم د حکومت ځینې خلکو ورکړی وو. نن کاناډا په رسمي توګه په افغانستان کې د خپل مشر مشن د پای ته رسیدو اعلان کړی دی.
د خبرونو لنډیز مو د مجید بابر ناورېده. اوس تاسو پام را ګرځو یو راپور ته چې د رایټرز لخوا خپور شوی دی. رایټرز لیکي د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمین ایډمیرل مایک مولن داسې لومړنی امریکایي چارواکی دی چې وایي په تیره میاشت کې د وژل شوي خبریال سلیم شهزاد د وژنې اجازت د پاکستان حکومت ورکړی وو. بلخوا د دغه هیواد حکومت د ایډمیرل مولن دغه بیان رد کړی او زیاته کړې ده چې د شهزاد د وژنې د پلټنو لپاره یې عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. تفصیل د پرخندا وزیر په دې راپور کې اورو.
رایټرز خبری اجانس ته امریکا د ګډو ځواکونو چیرمن ایډمیرل مایک مولن لخوا لیکي تیره میاشت چې په پاکستان کې کوم خبریال وژل شوی وو د هغې اجازت ته پاکستان حکومت ورکړی وو او زیاتوي هغه د سلیم شهزاد د وژنې پړه په آیسای نه اچوي. خو دا خبره هم د اندېښنې وړ ده. یو حکومت ته یو خبریال د وژنې او د نورو د وهلو ټکولو د پیښې وروستو په داسې طریقو وړاندې زی. ایډمیرل مولن وایي که په داسې طریقه یو حکومت پر مخ زی نو دغه یو غلط اړخ ته روان دی. مایک مولن چې په خپل تیرو څلورو کلونو کې د پاکستانی چارواکو سره پر دې ډېرې خبرې کړې دي چې دوی دې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د محفوظ ځایونو خلاف پوځي عملیات وکړي او دغه دې له منځه یوسي. رایټرز لیکي د خبریال سلیم شهزاد د وژنې پړه زیاتره د پاکستان په استخباراتي اداره آیسای اچول کیږي خو آیسای دغه تورونه ردوي. په اسلام آباد کې د خبریال لانو دی وی اتحادی پاکستان فیڈرل یونین اف جرنلسٹ صدر پرویز شوکت چې د سلیم شهزاد د وژنې د پلټنو لپاره د جوړ شوی عدالتي کمیشن غړی هم دی. مشال ریډیو ته د ایډمیرل مولن د دغه بیان په اړه وویل دوی د ایډمیرل مولن په دغه بیان سنې شو ویلې خو البته د نړۍ او ملک دننه د خلکو او چارواکو دا غوښتنه کوي چې که چا سره د شهزاد د وژنې په اړه معلومات وي دوی سره دې شریک کړي چې دا شان په دغه وژنې ککڑو خلکو تا ورسیگی.
پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا ہائی پاور جوڈیشل کمیشن ہوا ہے.
د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل داسې جوډیشل کمیشن جوړ شوی چې اختیار لري او مشري د سپریم کورټ ججان کوي. اوس چې د امریکا چارواکي او په څومره خبرونو کې دغه خبرې راځي د دغه لپاره په جوډیشل کمیشن کې ثبوتونه پکار دي او جوډیشل کمیشن دا خبره په ټوله نړۍ کې د میډیا لاره خوره کړې ده چې د چا سره هم د سلیم شهزاد د وژنې په اړه معلومات وي نو دې سره دې شریک کړي. په تورونو پلټنې نشي کېدې. د دغې لپاره به ثبوتونه پکار وي. زه چونکه دغه کمیشن برخه یم، نو زما دا کوشش او خواست دی چې د چا سره هم په دې لړ کې څه ثبوت وي نو پیش دی کړي.
مایک مولن د امریکا لومړنی داسې چارواکی دی چې په ډاګه یې د شهزاد وجنه د پاکستان د حکومت سره تړلې. د تیر زیارت په ورځ د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان کې میډیا ته په خبرو کې اډمیرل مولن وویل پاکستان اوس هم د امریکا سره خپلو اړیکو ته بیا کتنه کوي، چې له هغې وروسته زیاتې خرابې شوې کله چې د مئی په دویمه نیټه امریکایي سمندري پوځ په یوه چاپه کې د القاعده مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل. امریکایي چارواکي پر دې هم سخت اندېښمن دي چې پاکستان دې ته راضي نه ښکاري د افغانستان سره په نږدې سیمو کې د اورپکو خلاف کاروایی وکړي. د امریکا کانګرس ځینې غړي دا هم وایي پاکستان ته د امداد ورکولو وړاندې دا خبره یقیني کړي چې پاکستان د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سنجیده کوششونه کوي او کنه. د امریکا د ګډ ځواکونو چیرمن اډمیرل مولن دا هم وایي اسلام آباد د اورپکو پر ضد یو شمېر ګامونه پورته کړي، خو پر دې کې پاتې راغلي د امونیم نایټریټ او داسې نورو شیانو افغانستان ته د وړلو مخه ونیسي چې په بمونو کې استعمالیږي. په رایټرز کې زیشان حیدر لیکي پاکستان د اډمیرل مولن دغه خبرې ډېرې غیر ذمهواره ګرځولي چې پکې ویل شوي د پاکستان حکومت د سلیم شهزاد د وژنې اجازه ورکړې، او زیاتوي د داسې بیانونو سره کېدای شي د امریکا او پاکستان اړیکې نورې هم خرابې شي. رایټرز لیکي دا امکان زیات دی چې د شهزاد په وژنه کې ایسای لاس لري، خو مایک مولن د زیارت په ورځ په خپلو خبرو کې وویل هغه په دې اړه معلومات نه لري چې دې کې ایسای لاس لري او کنه. شهزاد چې د هانګ کانګ د یوې ویب پاڼې ایشیا ټایمز آنلاین لپاره په اسلام آباد کې کار کوو د مئی په 9 نیټه وتښتولی شو او دوه ورځې وروسته یې مړی وموندل شو. د پاکستان حکومت وایي دوی د شهزاد د وژنې د پلټنو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی، او د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي ځینې عناصر داسې دي چې غواړي دا مسله د پاکستان د جمهوري حکومت خلاف استعمال کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس یو راپور د پاکستان د جنگزپلی قبایلی سیمو او ملکن ډیویژن په اړه باندې. د پاکستان په قبایلی سیمو سوات او ملکن ډیویژن کې ترهګرو پر ضد د پوځي آپریشن په وخت بعض ترهګر افغانستان ته تښتېدلی دي، او اوس د افغانستان نه د دیر او باجوړ په بیلابیلو سیمو بریدونه کوي. دا چې د دې مسلې حل به څنګه راوځي او دې کې چارواکو لا څه پکار دي، زمونږ نمائنده ریاض مساخیل په دې اړه د بعضې کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې ستاسو پام ورته راګرځو.
ترهګر څنګه افغانستان ته په تیښته کې بریالي شو، او څرنګه اوس دوی د پاکستان خلاف د ترهګرۍ دپاره د افغانستان خاوره کاروي، کله چې مو دا پوښتنه د قبایلي سیمې د کارپوه او خبریال رحیم الله یوسفزی نه وکړه نو هغه وویل
دا پوله چې کوم دا نو د دواړو حکومتونو د افغانستان او د پاکستان مکمل کنټرول نشته. دوی هلته کې واک وي نو بیا به داسې نه کېده، بیا به د پاکستان نه خلق افغانستان ته نه ته او دلته نه خلق دیکھو نه راته او حمله به نه کولی. بل دا خبره ده چې ممکن ده چې پاکستانی طالبان چې افغانستان کې پاتې کیږي نو د سره مخامخ دي افغانانو، هغه افغان طالبان دي یا که د حکومت چارواکي دي، هغه به سره څنګه سره کومک وي.
د افغانستان او پاکستان قبایلی سیمو نه به د ترهګرو جرړې څنګه ختم کړي شي، یا بیا د دې لپاره چارواکو څه پالیسۍ په پام کې نیولې دي، په دې راته سیلنکار او د سیمایزو چارو کارپو خادم حسین وی
ما تخکاری چې دې مسلې حل د اوباما اولنې پالیسی سټیټمنټ هغه کې موجود دی. هغه ورته ویلي چې یو سیمایز اپروچ وکړ دی. د سیمایز اپروچ کې د افغانستان او منځنۍ ایشیا کې چې د سمرا سیمایز ملکونو مفادات ممکن کېدي شي، هغه مفادات باندې کدا سی وشي چې د سیمایز ملکونو خلق او د حکومرانانو د سکیورټی اسټابلیشمنټس په دې برینستارمینګ وکړي شي چې یو شان مفادات ولټول شي. زما خیال دی یو حل دی. دویم حل دا دی چې په خپل پاکستان او افغانستان او د ایساف او د نیټو ترمنځ چې کوم د سټریټیجیک ډایالوګ یا د هغه د ټرای پارټایټ کوم ډایالوګ وو، هغه مسلسلي او په هغه کې څنګه ممکن کېږي شي چې انټلیجنس شیرنګ سره یو ځای کړي شي، انفارمیشن سره سویپ کړي شي، یو بل سره شیر کړي شي، یو بل ته ورکړي شي. که دا اعتماد پیدا شي د سیمه ایز ملکونو په حکومتونو دولتونو کې، زما خیال دی چې بیا د مسلې حل اسان دی.
د طالبانو طالبانو د بریدونو او افغان حکومت لخوا د مارټرو د حملو د ګیلو په اړه چې موکلا اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې نه وپوښتل، نو د سفارتخانې دپاره د مطبوعاتو د څانګې مشر زردشت شمس وویل چې دې لړکې افغان ولسمشر هم سخت اندېښمن دی او ډېر زر به د دې د مستقل حل دپاره څه لار راوستي شي. نوموړی زیاتوي،
لکه څنګه ورته چې خبرې ولسمشر هم په خپلو خبرو کې بیا تاکید کړی دی او د افغان دولت هغه موقف بیا څرګند کړی دی چې ډېره ژوره د اندېښنې موږ ته دغسې موضوعات د تېرې څو میاشتو راهیسې چې په دې پوله باندې پیدا شوي دي او د ډېر وخت نه دغه مشکل دوام لري. نو تر اوسه پورې یعنې هغه اخري تفاهم دغه دا و چې د سیمه ایزو نظامي مسؤلینو ترمنځ داسې قوي ارتباط جوړ شي چې که چېرې داسې راپورونه راځي او داسې پېښې کېږي د هغې پلټنه وشي چې اصل کې دا واقع څه ده، لکه تر اوسه پورې دا موضوع داسې یو قسم ګونګ ده.
د افغانستان لخوا د طالبانو بریدونه په داسې وخت کې کېږي کله چې پوځي اپریشن دوران د باجوړ ایجنسۍ نه بې کوره شوي خلک بیرته خپلو کورونو ته ستان شوي دي. ولې هم د دغې سیمې نه د کامی اسمبلی غړی اخونزاده چټان وایي چې زموږ خلک حکومت په زور لیږلي دي او اوس هم هلته حالات د اوسېدو دپاره سم نه دي.
تر څو پورې چې دا ای ڈی پیس تعلق دی دا چې کله علاقو ته لېږل دغه وخت کې مونږ مخالفت کړی و، ځکه چې مونږ ته پته ده مونږ دغه علاقې ته لېږو چې هلته زمونږ مسله ختمه نه ده. زمونږ په چې کوم ای ڈی پیس چې په کومه علاقو کې امن راغلی و هغوی خود به خود رضاکارانه ته قربانې تللي و، ځکه چې زمونږ قبایل خلک د خپلو علاقو نه بار ژوند تېرول هم ډېر ته ګران دي. نو چې په کومه علاقو کې امن و هغه علاقو ته خو خلک لاړ، خو چې کومه علاقو کې امن یقیني نه و دوی هغه کسان باندې دلته راشن بند کړو او هغه کسان یو قسم له په زور زبردستۍ باندې خپلو علاقو ته.
د سیډنکارو وینا ده چې هر څوک د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله ډېر اوږده ده او د دې سار یو ګران کار دی، خو ولې دا ناممکنه نه ده او که دواړه ملکونه غواړي چې منطقه کې امن وي او د دواړو هیوادونو تعلقات هم ښه وي نو ضروري ده چې د دې مسلې زر تر زره سهل راوستي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په راپور کې د پاکستان د اټمي ساينس پور ډاکټر عبدالقادر خان له خولې لیکلي چې تر حساسې اټمي ټکنالوژۍ د لاس رسي لپاره شمالي کوریا د 1990 په لسیزه کې د پاکستان د فوج لوړ پوړو چارواکو ته رشوت ورکړی و. زموږ همکار بوریوال کاکړ دغه مقاله لوستې او تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنټس لیکي امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د پاکستان اټومي بم جوړونکو ډاکټر عبدالقادر خان د شمالي کوریا د چارواکو یو داسې لیک خپور کړی دی چې په 1990 کال کې لیکل شوی دی او دا په ډاګه کوي چې په 1990 ملسیزه کې د پاکستان د پوز د هغه وخت مشر جنرال جهانگیر کرامت شمالي کوریا ته د حساسې اټومي ټکنالوژۍ د ورکولو په بدل کې 3 میلیون ډالر رشوت اخیستو. رویټرز خبری ایجنټس د پخوانی جنرال جهانگیر کرامت د یو برېښنالیک لمخې لیکي چې زه په دې کې نه وم مشکل او زه لیونی نه وم چې پربندي سربیره مې دا ټکنالوژي انتقالوله او د قدیر خان خبرې مې اورېدې. پخوانی جنرال جهانگیر کرامت زیاته کړې ده چې د ده د رشوت اخیستنې په اړه دا ټول خبر په پوره توګه بې بنسټه دی. د عبدالقادر خان لخوا خپور سوی دالیک دا هم شي چې د پاکستانی پوځ د هغه وخت یو بل لوړ پوړي چارواکي لیفټیننت جنرال ذوالفقار خان هم 15 لک ډالر او ځینې قیمتي غمیان لکه هیري او یاقوت هم ترلاسه کړي وو، خو نوموړي هم له رویټرز خبری ایجنټ سره په خبرو کې دا تور رد کړی دی. دی وایي ما دا خبر نه دی لوستی خو بې له شکه غلط دی. رویټرز لیکي د پاکستان پوځ په دې اړه له څه ویلو انکار وکړ، خو د دې ملک د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تهمینا جنجوا خبریالانو ته وویل چې زه یوازې دومره وایم چې دا تورونه په بشپړه توګه بې بنیاده او بې دلیل دي. رویټرز زیاتوي چې د پاکستانیو د احتجاج برعکس د لویدیز د استخباراتو چارواکي په دې نظر دي چې دا لیک بالکل کره دی، کوم چې شایي د شمالي کوریا د کارګرانو د ګوند سیکرټر لاسلیک کړی وي. رویټرز خبری ایجنټس په پای کې لیکي چې د پاکستان په خوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د پاکستان او شمالي کوریا د حکومتونو ترمنځ د شمالي کوریا د بیلستیک مزایل د ټکنالوژي په اړه همکاري و، خو د هغه په خبره د حساسې اټومي ټکنالوژي ورکړه یوازې د یو کس کارو. پرویز مشرف زیاته کړې ده دا یو حقیقت او د اړتیا له مخې دی په دې اړه په ډاګه هم خبرې کولای سي.
قدرمند اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی استاد لپاره د ګارډین ورځپاڼې یو مقاله. په ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال سعید کمالی دیغان لیکي په ایران کې وکیلان د حکومت لخوا په وروستیو کې زورول شوي دي او په دې لړ کې د هغه وکیل هوتان کیان ذکر شوی چې د یوې ښځې سکینه محمدی اشتیانی وکیل دی چاته چې تیر کال د بدکارۍ په تور کې د سنګسارولو سزا اورول شوی ده د دې مقاله غټ ټکی د ملیحا امیرزاده ناورو.
ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال سعید کمالی دیغان لیکي د بشري حقوقو کارکونکو د ایران د اسلامي حکومت لخوا د هغه وکیل په زوریدلو باندې سختې اندېښنې څرګندې کړې دي چې د یوې ښځې سکینه محمد اشتیانی وکیل دی چاته چې د بدکاری په تور د سنګسارېدلو سزا اورول شوې وه. لیکوال زیاتوي د هغې د سنګسارېدلو پر ضد په نړۍ کې د آواز اوچتېدلو یو کال پوره کېدلو سره سم د بشري حقوقو فعالین وایي د هغې وکیل هوتان کیان چې د تیرو نهو میاشتو نه په جیل کې دی په اړه یې اندېښمن دي ګینې بې رابطې دی او پرې تشدد شوی دی. د لیکوال په خبره کې ان تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د سکینه اشتیانی د زوی سجاد غادرزاده او د جرمني دوه نورو خبریالانو سره هغه وخت گرفتار شو کله چې د حکومت د اجازې نه بغیر یې له دوی سره مرکه کوله. د دې نه څو هفتو وړاندې کې ان دا شکایت کړو چې امنیتي فورسز یې په کور چاپه وخلې وه. د ورځپاڼې په خبره د حکومت د اشتیانی وکیل مقرر کړو او د حکومت د دړکو نه پرته هم هغه په بارني میډیا کې د میرمن اشتیانی ملاتړ ښودلو چې د هغې د سنګسارېدلو د کیس پلړ کې نړیوالو د دې نوټیس واخیستو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلو د دې فیصلې غندنه وکړه. ورځپاڼه لیکي د اشتیانی فیصله تر اوسه واضح نه ده خو د میډیا د پاملرنې له امله په دستي ډول دغې د سنګسارېدلو فیصله ځنډېدلې ده. ورځپاڼه د یو بل وکیل شادی صادر د خولې لیکي چې کیان او د اشتیانی پخوانی وکیل محمد مصطفی د هغې د دفاعي کاروایی لپاره په خپل ځورېدلې دي. لیکوال دغه شان د ایران د حکومت لخوا په وروستیو کې نور وکیلان د نښه کېدلو په اړه هم لیکلي دي او زیاتوي په مارچ کې یو خط چې په ظاهري ډول د کیان د لاس لیکل شوی ښکاري او د جیل نه بهر ترلاسه شوی دی په کې لیکل شوی دی چې پرې ډېر تشدد شوی دی او د بدن نازکې برخې یې په سګرټو سوځول شوی دی. دی لیکي چې په ورځ کې ورته د یو وخت ډوډۍ ورکړل کیږي او هغه هم یا خو د پنیر وړه ټوکړه وي او یا درې کجورې. لیکوال لیکي ځینې ایرانی ویبپاڼې وایي چې کیان ته د یو لس میاشتو لپاره د جیل سزا ورکړل شوی خو آزادو سرچینو د دې خبر تصدیق نه دی کړی. لیکوال لیکي د اشتیانی د سنګسارولو د فیصلې په ډاګه کېدلو سره د شرم له وجې ایران په جدا جدا ډول رد عمل ښکاره کړی دی. د هیواد صدر محمود احمدی نژاد تیر کال په یو مرکه کې دا ویلي چې د اشتیانی د سنګسارولو فیصله نه ده بدله شوې بلخوا د ایران عدالت د هغې د سنګسارولو د فیصلې پخلی کړی و خو ورسره هغه د خپل خاوند د مرګ لپاره تورن کړه. لیکوال د ایران د بشري حقوقو یو مبارز محمود امیری مقدم د خلیلی کې چې د 2008 کال راهیسې په دې هیواد کې اوه خلک سنګسار شوي دي او اوس هم 14 کسان د داسې فیصلو سره مخامخ دي.
اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په دې خپرونه کې زما همکار منور شاه تاسو د پاره د تعلیمي ادارو پاړه باندې راپورونه راوړي او تاسو د تعلیمي کریر پاړه درله معلومات درکوي. نو راځئ چې د نن روښانه مستقبل ته وکړو.
دا یو فطری خبره ده چې کوم هیوادونو ته د یو تن خپل خپلوان یاران دوستان او یا پیژندګلو خلک زیرازي هغه ورته خپل خپل او آشنا لګي او بیا هڅه کوي چې هم هغه لور ته لاړ شي. د دې مثال دا ده چې یورپ او امریکا کې د لکونو پښمیر پښتانه ژوند کوي خو استرالیا او نیوزیلند چې پرمختللي هیوادونه دي د پښتنو شمیره پکې نسبتا ډیره کمه ده. د هیوادونو کې انګریزي ویل کیږي او د یورپ او امریکا په شان د تعلیم کار او روزګار موقع پکې هم خډيري دي. فهم ګل چې په نیوزیلند کې یې اول اعلی تعلیم کړي بیا یې سموده نوکری کړي او دا مهال خپل کاروبار کوي. نو او پختل چې زیاتره خلک د زده کړو لپاره امریکا او یورپ ته ځي هغه نیوزیلند ته د تلو فیصله څنګه وکړه؟
یو خدا او چې هغه ټول پیسفل کانتری د سیکنډ لیست کرپټ پورا دنیا کې ایس فور انټرنیشنل ترانسپرنسي سیستم رانکینګ وي او ثرد هغه د سوئزرلند او د اسټرالیا او د جرمني په نسبت یا فرانس په نسبت چې کوم د کلمري آرټ کې ټول مشهور ملکونه دي هغه په نسبت ټول نه ارزانه مو.
دا چې په کوم شوبو کې زده کړې کړي په دې پښتنه نوموړی وای
هغه چې مو پوسټ ګریجویټ لیول باندې هوټل مینجمنت کې سبق ویلو
او تقریبا دو کال ما فیلڈ کے کارم کو اور اگے نا پس بیا یو افیر جو پس بیا لاڑ ما جو کم بیا یو بل ماسٹر پروگرام کو کو اکاؤنٹنگ کی او اگے ٹیم کی کوما ما زیاد تر بیا انٹرسٹ ڈیولپ کو کسٹمر سروس کی کوما سپیسیفکلی نا وی سر اس پارٹ اف دیٹ کوم نیو فیشن او ما ڈسکور کو اگے سر مارکیٹنگ طرف ما بیا رجحان زیاد شو
په نیوزیلند کې د نورو هیوادونو په نسبت د تعلیم کومې شوبې اعلی تعلیم لپاره مشهور دي نو موړی وای
ټول غټه کومه انډستری په نیوزیلند کې هغه د اګریکلچر دی اګریکلچر فارمینګ ډیری فارمینګ شو د نورو فارمینګ شو نیوزیلند یو نو وخت خپل اګریکلچر فارمینګ کې کوم هغه د نالج دی هغه ایکسپورټ کې فارمینګ کې کوم انټرسټیډ دی ډیر زیات سکوپ دی پکې اور هغه اور نوې ټیکنالوژیز اور نوې نو هاو خلک دا کوي شي تو اگے سر فائنانشل انڈسٹریز کین بینکنگ ایشو کوم شو دا یا فورنزک اکاؤنٹنگ شو دا نیو فیلڈ دی اور لیبورٹری نالج شو میڈیکل سائنسز شو نیوزیلینڈ شی کوم دی خلق شی کوم دی ایجوکیشن شی کوم دی اغه دی فریش تھنکینگ اور نیو ائیڈیاز وژنه مشهور دی
نیوزیلینڈ تا د تللو لپاره کومې خبرې په پام کې نیول پکار دی په دې اړه فهیم ګل اویل
بیا پر سټوډنټس او دا وین چې پهل سټیپ کې تاسو دغه پکار دی دا ځان خپل یو کوېشن وکي کتا مائنڈ او ہارٹ کی کومہ دا چې کوم فیلڈ کې ډوړ لګي نو هغه فیلڈ چې کومہ دا هغه پلان او سلیکشن ټول نه ضروري شي هغه چې او کې بیا دې رانت هغه سره او بیا نیکسټ سٹیپ دا غي چې مختلف د نیوزیلند چې کوم ایجوکیشنل انسټیټیوټس دي یا خو خپل هغه پیل خو دا غو چې سر شي کې خپل ګوګل کې سوري نو سای دي کوم کوم کورس دا فور کی او دا غو سم فایند اوټ کې چې ایا از کې دا غو یونیورسيټي ایجوکیشنل انسټیټیوټس چې هغه تا کوم سلیکټ کورس دی هغه افر کوي او په کوم ځای کې کوي ټول نظر شي دا راوي دا څه زه ته نه چې تاسو لا شي چې ځکه نه د پارت ټایم جاب اپورتونټیز یې نور راغی نو وسره د نیوزیلند ټریډ ان انټرپرایز شو ایجوکیشن نیوزیلند خپل د هغه ویب سټ مشته هغه تاسو کته شي کنسلټ کوي شي
فهیم ګلوای په نیوزیلند کې د تعلیم خرچه هسې هم کم ده او زیاتره طالب علمانو ته سرکاري سکالرشپ هم ملاويږي
نیوزیلند کې ټول خبره ده چې کوم خلک ډاکټرل سټډیز ته راځي پورا دنیا کې د نیوزیلند یونیورسيټانو ټول نه کم فیس دی د فبروري 2006 نا نیوزیلند ګورنمنت چې کومه ده د ډاکټرل سټډیز چې کوم دی پی ایچ ډی چې هغه ته وایي نه غیر تر دې انټرنیشنل فیس هغه د ډومېسټک فیس لیول تر اوستل فیس کم پروته نو تقریبا 2.3 لک روپے د کال فیس کې سټوډنټس
په نیوزیلند کې د تعلیم تر څنګ نوکری کول غواړي نو څومره امکان لري نو موړی وای
ډاکټر کیسز کې د مې بیا چې سټوډنټس چې کومه ده پر سبق یو نو هغه سره په دوه ډاکټر سټوډنټس یا انډر ګریجویټ یا پوسټ ګریجویټ سټوډنټس په 40 اورز پر ویک اکارم کوي شی هغه ته سټوډنټ ورک پرمټ اټومیټیکلی په پاسپورت باندې وته انډورس کیږي چې څنګه سټوډنټ ویزا ملګيږي نو هغه نه پس چې سره سټډیز کمپلیټ کی دا هغه نه پس ګورنمنت وته چې کوم پوسټ ګریجویټ سټوډنټس لیول باندې څه سبق ویلي هغه ته یو کال د اوپن ورک پرمټ هم ورکړي هغه فائدہ دا چې تورا پر تو اتا ز ذکر کری نو هغه خپل از کی په انډستری کې کارم کوي شو هغه کې تا دا جاب وغیرہ ملاو شي نو بیا دا هغه کې اوسېدنو چې ریزیدنس یا سټډنشپ باندې هغه می اپورتونټیز هم ګورنمنت ورکړي چې هغه کې تاسو بیا پی ار پای پلان کوي شي فرما ریزیدنس چې راته وي
دا او فهیم ګل چې نیوزیلند کې تعلیم تر لاسه کړي او دا مهال خپل کاروبار کوي د پښتنو په باره کې د نورو قانونو ځنې خلک دا فکر کوي چې دوی د ښځو د تعلیم خلاف دي خو پښتانه خلاف خو پرېږده چې په دې سلسله کې د ډېر قانونونه وړاندې تلي امیره بیبي هم دغه سی یو پښتنه ده چې دا مهال په نیوزیلند کې په سکالرشپ باندې د پی ایچ ډی لوړ زده کړې کوي د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې د خپل تعلیم په اړه وویل
ما بیسیکلی کو اساسی کړه او اساسی نه بعد د دې څه ما ودو شو نو ما کورس یې از ا پرایویټ سټوډنټ کړای ځان دی پرو نو هغه کې باندې کوم استرا غرو نو تقریبا با فرست ډیویژن دا غرو دی چې نو ما یو څاور یونیورسيټي از ریګولر سټوډنټ کنټینیو د میډیسن او پرو هغه کې ما ډیر ښه پرفورمنس وشو ما د ګولډ میډلیست یم نو ما ډیپارټمنټ اف پرو د هغه نه بعد ما ته دا لکه فوسیل کې هغه شو چې مطلب با سو په کړو نو وای نو تاسو خپل مزید لکه را تعلیم مخکې لکه فورن یونیورسيټي نو کوم نو ما یونیورسيټي اف کل یو کې لا ایم ایس سی مینجمنت او کړل بیسیکلی هغه ایم ایس سی بای ریسرچ لکه شارټ او هغې نه بعد زه پاکستان ته راغلم. ما پاکستان سره څو یو کال او بیا ما فلسطین مشو نیوزیلینډ گورنمنٹ اسکالرشپ ټو نیوزیلینډ انٹرنیشنل جاب پروجیکټ اسکالرشپ کوم چې صرف لږ کسانو ته ملي دي پورا دنیا کې. نو هغه ما ته ایوارډ شو او زه پهلا پاکستان نوم زما د دین کړی و.
زن پښتنو جنکو ته ستونزه هغه وخت راوړاندې کیږي چې کله یې واده وشي. امیره بیبی نه مې وپوښتل د واده او بچو سره د تعلیم سلسله یې څنګه جاري وساتله.
خطر او مطلب یو چې نه دی واده شي نو ډیفینیټلی ما کته دې چیرې سره کوی نام نه شو کړې خو زه یم چې نه دا پوسیبل دی دا ما په څو دې مودا نه شو کړې. نو ما خو لکه دا کړې چې ما ګوره اساسینه بعد چې ما شروع کړ سټارټ کوم لایف خپل پرسنل نو ما ګوره فورس کې پرایویټ دی او کړلا او زه خو چې تعلیم ټولو کې خدای لکه انسان چې تعلیم کنټینیو کوي نو ما دا څو شکرو چینس ته د خپل مشمان ته تکلیف سره کوم او زه 9 to 5 جاب کمباین او زه خپل سټډي کوم سټډي مطلب پتل لگا خان چې تاسو خپل لگا فورم مینج کوي چې هغه څه کنا او مطلب بینګ پښتون وومن نو ما اکسپیرینس ډیر خدای ډیر ویلکمینګ دی ډیر خلکو ډیر زیات لکه اپریشیټ کړی هم او باس او خپل حیران شي چې مطلب څنګه دا څنګه پاسبل دی چې مطلب یو پښتنا دومره لکه مخکې شو او دومره خو څنګه چې ماته ستوري دا پاسبل دی خو دا دې راځي چې دغه هارد ورک هارد افورت ډیر زیات تاسو په کار دی.
نوی کول او په خاص توګه جنکو ته نو موړې دا پیغام ورکوي.
ما دې ورکوته چې خدای تعلیم ولا هر څه ته چې تکې نام صدا یې دې مطلب خپل تعلیم ما پرې دی او دا ما سوچ دی مو دا مقصد کې نه کوی هم چې تر نه شو نو دنیا نه شو نو بس د دنیا خط پښواله اکثر مو سټوډنټ کې دا ډېر غوته مسله دی کنه. نو ټول ډېر فیلډ سی ټول ډېر ډیسپلن سی مین پرابلم دا دی چې مو ولا کریر کونسلینګ هم نشته دی او تاسو به یقین کوی چې مو ایم ایس سی نه ایم پی ایم ما کړی و نو ډور څوک نو چې ما ته ویلي چې تا ټاپ کړې دي نو ډور سکالرشپ دې ته اپلای وکا زه ته هغه یم چې مطلب دوه دا سوچ نه کوي چې دا ما ساينس ونه پر بس دا ما ټاپ دې دا فل ټاپ دې بس دا ما مقصد پورا نه شو ټرای ټو بټ خپل افې فیلډ ته لاړ ډیر فیلډ چې په بټ تعلیم دې هغه کوي هغه کوي نه او پاکستان ته حالات څنګه دي او سیل مو یونیورسيټي ډیر ځات خدي مطلب دا غالي یونیورسيټي دې مو دوه ملکونه په سبقونه وایي د کومه ځات ته جو پاکستان خو ډیر خدي لګي اټلیست دو بیس نور کی د فیوچر فور پالیسی په کومه ځات دي نن سبا انټرنیشنلی اسپیشلی د نړیوالو لپاره وومن دې بره ډیولاپینګ کنټریز وومن دې بره په دنیا جهان سکولر.
تاسو د امیره بیبي خبري اوریدئ چې د نیوزیلند په اکلند یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي. د نیوزیلند په اکلند یونیورسيټي کې د عزیز خان خټک سره مخابرې وکړې. نو موړې د پښتونخوا جنوبي ضلع کرک اوسیدونکې ده. انګریزي کې یې شپاړه سم کړې او سموده یې نوکری هم کړې خو د نور تعلیم ترلاسه کولو لپاره یې نوکری پریښې. دا چې نو موړې د محل کومې زده کړې کوي هغه وایي
جی ما خو ما سره دلته کې وکړو په انګلیش لانګویج ټیچینګ اینڈ لرننګ دې کې ما ایم ای وکړه. نو هغه نه پس بیا اوس پی ایچ ڈی مې کومه په دې کې د یو ریکوایرمنټ هم موږ ته د یونیورسيټي کې تابا خو گریډ راتلل ضروری دي. نو الحمدلله زما خو په اے گریډ کې ما خپل ماسترز کمپلیټ کو الله الله تعالی شکر دی نو زه الیجیبل شوم را پی ایچ ڈی لپاره او په پی ایچ ڈی کې زما ان شاء الله اراده ده چې زمونږ د انګریزي چپې د ودینا چې زمونږ په پښتنو په کلچر کې زمونږ سټوډنټانو د طالب علمانو په ذهنو باندې دا انګلیش کلچر ترو د سلیبس او پڑھای او د انګریزي دغه ودینا زمونږ مخومان چې دی لګ لري چې د پښتونه نو د پرایویټ سکولونو او د ګورنمنت سکولونو یو کمپیریزن به وکوم او زه به ګورم چې په کم د انګلیش میډیم سکول کې دی په دې کې زیات تر انګریزي کلچر افیکټ کا په ګورنمنت سکول کې زیات دی. دا زما ان شاء الله راځي دا ټاپک پی ایچ ڈی والا.
عزیز خان نه مو پختل نن سبا ځنې پښتانه د پښتو په ځای انګریزي ته ډیر اهمیت ورکوي. نو موړې په دې اړوای
زما په خیال کې زه خو یو ګورنمنت دا هغه ټاټ ول سکول چې ورته وي باغې کې ما سبق ویلې خو هغه ټایم کې مونږ ته د شپږم پورې پښتو جبه چې دا از ا سبجیکټ به خوده لشي او خوده لیکل هغه نه علاوه د پښتو سره رول تاسو نه نو زه مونږ ټول کتابونه په پښتو کې و چې
یعنی پښتو لینگویج ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن نه یوز کېدو او هغه نه علاوه صرف یو سبجیکټ وو شپږم پورې هغه نه پس د پښتو سره زمونږ هیڅ ریلیشنشپ نه وو او خاص کر د اوس د کم پرایویټ سکول چې دي او زما خیال کې په ګورنمنت سکول کې هم پښتو چې دا هغه اوس هغه ته ډېر کم ډېر زیات کم اهمیت ورکړی کېږي پر د دې سره ورو ورو ډېر خلک داسې دي چې مے بی کېدای شي چې هغه پښتو ویلي خوشي خلولولې نشي پړاوګولې نشي پښتو پښتو لینګویج لیکلې نشي نو د هر یو لینګویج په دنیا کې ډېر لینګویجز داسې دي چې هغه ورو ورو ختميږي لګیاري
پښتانه زیاتره د وروسته پاتې سیمو سره تعلق لري خونوموړی وای اکلین یونیورسيټي چې د نړۍ په 50 اوچتو یونیورسيټیو کې شمارل کیږي دلته هم یو شمېر پښتانه رسیدلې دي
پاکستانیانو تعداد چې دی ټوټل چې هو سبق وایي او هغه چې پسکالرشپ باندې راغلي دي نو هغه تقریبا دا ورته ما چې یو شپته پورې کسان به یې پاغه کې چونکه زمونږ پنجاب ټول نه فټه صوبه ده نو زیات تر خلک د پنجاب صوبې نه دي خو بیا هم چې ته د نورو صوبو سره کمپیریزن وکې د پنجاب نه علاوه د بلوچستان او د سند لکانو بیا د پښتنو نو ماشاءالله د پښتنو ایوریج دلته کې یې پښتنو تقریبا د لسونه پنځله سو پورې دی جما په څونه خیال چي دي نو هغه له ها سره زمونږ پښتنو تعداد چي دی هغه کافي زیات دی د ریشو ته وا سره او ماشاءالله په اولموست هر قسمه ډیسپلین کې دلته کې دی انجینرینګ کې هم مطلب کسان سبق وايي او کیمستري فزیکس ولا سبجیکټس کې هم دی